یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دې خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هر کله کوم پایل با پلندو خبرونه وکړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په تړاو غونډه لري. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي چې غونډه دوشنبه ماسپخین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو به پکې بحث وشي. د راپور له مخې دا غونډه د روسیې په غوښتنه ترسره کیږي او ویل شوي دي چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو به بحث پکې وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم رسنیو ته تایید کړه چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارټن کرفټن د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي. ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه پلان کړې ده چې د وروستیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی. د خلو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له 20 سیلاب ځپلو سره مرستې کړې ده. دغه سازمان د سشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې دغه مرسته روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د تېرې یوې شپې او ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي دي. په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې چې راوتلي مرګ ژوبلې خلکو ته اړولې ده. افغانستان په آسیا جام کې خپل نمړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا نمړی بیټنګ وکړ او یو سلو شپږ منډې هدف وټاکه. افغان ټیم په یولسو اوره کې هدف پوره کړ او په اتو وکټ یې لوبه وګټله. د افغانستان بله لوبه سهشنبه له بنګلادیش سره ده او په آسیا جام کې نن یوه بله مهمه لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ده چې ور د مخې یې ټکټونه پلورل شوي دي. او د اوکراین چارواکو د ژاپوریژیا اټومي بټۍ شاوخوا میشتو خلکو ته د آیډین ټابلیټونه ورکړی دي. اوکراینی چارواکو ځکه د آیډین ټابلیټونه خلکو ته ورکړی دي چې له اټومي بټۍ د احتمالي زهرجنو ګازو د وتلو په وړاندې خوندي اوسي. اوکراین او روسیې دواړو یو بل د دې لوی اټومي بټۍ شاوخوا د ډزو په پیل تورن کړی دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام د پایل په سیالیو کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. له دې سره جوخت د ورځګانمو د فوټبال د وروستیو جزئیاتو هم خبرو.
په دې کې څوارلس ټیمو ګډون کړی وو او څلور ټیمو فاینل ته لاره پیدا کړله، لکه روشان او اریانا په نامه یو ټیم او پیاوړي پیاوړي بی.
د افغانستان او پاکستان دروستیو سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه راوړي دي، خو له دې سره جوخت غزنی کې بیا بېوزلو کورنیو سره نقدي مرسته شوې ده.
د 200 کورنۍ دپاره نقدي مرسته ترسره شوه. دا مرسته د هغه کورنۍ دپاره چې کورنۍ د جنګونو او سیلابونو له کبله مخکې زیانمن شوي وو ترسره شوه.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د اروپای ټولنې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې طالبانو د منځلاري توپ کوم نخ نه د خودلی او د افغانستان په انسوا به یوازې عامول سپری کوي. په افغانستان کې روستي بشري وضعیت کړکېچن بللی او ویلي چې دا مهال 80% افغانان له لوږې سره مخ دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې استازي جوز بورل ویلي خی افغانستان د نړیوالو خبرونو له سرټکو راښکته شوی وي، خو د افغانستان د خلکو وضعیت لا هم کړکېچن دی. طالبانو بیا لنډړيوالو د تعامل او غوښتنه کړې ده. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې وبره.
داغه سلام ایسلامسته په خواجه مخول
ظاهر د روزګان ولایت اوسیدونکو او د وی اته کسیسي کورنۍ سرپرست دی. دی وی سره لدی چې مایوب دی، خو بیا هم د خپل ماشومان لپاره دی وی مړی جوړی پیدا کول په خاطر ان تر نور ولایتونو ځي او راځي، خو خبره بیا هم په اسانه ورته د شپې ورځ خوړنه سیموندلای.
کور ته مشکلات غوښتي او تر نه بچان میږي مونږ یو خو د ډوډۍ د خوا ډیر کمای د په خوا د پرتلبه نه خوستان نه ګرځره ما خو ز جوړ سړی و مې خواري او روزانه مې کوي سو وساغم نسته
د ظاهر پشان بزرګونه افغانان د محل اقتصادي او بشري نورین سره مخ دي تازه د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې استازي جوزف بورل هم اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت کړکېچان دی خغلی بورن په واشننه کې چې د اروپای ټولنې د کمیسون په وپاڼه کې خبره شوی لیکلې دي خای افغانستان خبرونو لسرټکو څخه وتلای وي خو لا هم په دغه هیواد کې د خلکو وضعیت خراب دی په تیر کال کې طالبانو د منځ لاري توپ کومنه خنه د خودلې برعکس لبخانه شمنو سره سره ټول انجنې اوس هم لزده کړو مانی دي د هیواد لویه برخه یعنی اویا سلنه نفوس لوګي سره مخ دی او ډیری افغانان په ویره او جلاوطنۍ کې ژوند کوي هیڅ حکومت حتی پاکستان او قطر هم لا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی په ورته وخت کې د افغانستان خلک د خپل هیواد د انزواب خاطر دروند قیمت پرې کوي ښاغلی بورل لیکلي چې د اړتیاو په پرتله د بشري مرستو کچه ډیره ټیټه ده وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمن شول له افغانستان سره د اکثرو نړیوالو هیوادونو مرستې بندې او د امریکا له لورې د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې چې له امله یې اکثر افغانان له شدیدو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شوي دي د طالبانو د حکومت چارواکي هم مني چې افغانان له بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دي او غوښتنه کوي چې نړیوال دې لاسنیوی وکړي د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دې له دې کړکېچنو حالاتونه د افغانستان د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له دوی سره تعامل وکړي
د رسمیت پیژندلو په وړاندې باندې ځینې خنډونه ایجادېدل د ګټه نه کوي موږ غوښتنه ده چې دا ټول خنډونه لرې شي او افغانستان سره د نظام سره کومک وشي د ثبات لپاره یو مشترک کار وشي ټولې او وسو کولای شي ثبات ټینګ شي
وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې د مهال 25 میلیون افغانان له لوږې سره مخ دي
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
طالب چرواکی وای په تیر شپه ورس کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو لامل لیک تر لګه وکسان مړه شوې دي د افغانستان په شاو خالص ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتل دي په همدې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي خلک وای چې مرستې ته منتظر دي سفیر ستانکزی در راپور کوي
بی بی جماله د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکې ده هغه وای د سیلاب لامل کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده
میراجان
د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی دی وایي چې سیلاب د دوی کور وران کړی او اوس سرپناه په لټه کې دی
کور یې پاک راته وړی دی ختم کړی دی کور او سامان او زندگی هر څه خالي اندونه کړي دي چې ماشومان هم بس سر هم بچ کړی دی او نور دیو شي هغه نه لرو چې موږ دا ویسو او پکې ژوند وکړو او زندگی
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستې او هم یې درانه مالي تاوانونه وراړولي دي د دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل د دغه سیلابو له امله شپږ تنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وژل شوي
دغه سیلابونو د ځان سره مالي تلفات هم زیات ترلودل چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې دغه سیلابونو له امله تخریب شوي دي دغه سیلابونه د هیواد په څه کم لسو ولایتونو کې راغلي دي چې په هغوی کې اروزګان قندهار زابل میدان وردګ ننګرهار لغمان پنجشیر پروان ولایتونه دي
بلخوا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبې په ورځ د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې دغه دفتر د یوې خبر پاڼې په یو برخه کې ویل شوي چې په تیر یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 104 کسان وژلي او 215 نورې ژوبل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې 600,000 جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوي دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړې، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځنډ څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه د آسیا جام د پیل په سیالیو کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې خپل پیل په بری سره وکړ. له دې سره جوخت اورزګان کې د فوټبال څلورش ورځنۍ پیل شوې لوبې پای ته ورسېدې. د فوټبال په دغې لوبو کې 14 لوبډلو ګډون کړی و چې د روخان لوبډلې په بریا نن پای ته ورسېدې. یاد سیالۍ د یو ځوان لخوا په شخصي لګښت په لاره چول شوې چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی و. چوزیاته پدې راپور کې وره
افسر دلته نشته شپه کا ویدارس یا کوت
د دې والی په نوم د پیل سوي څلورش تورزنی تورنمنټ تورستی فائنل لوبه ده چې د ترنکوټ شار په یو څنډه کې د فوټبال په یو لوبغالي کې نن تر سره سو. د دې ورستی لوبیننداري ته چې سلګونه ځوانان هم راټول شوي وو، بل اخره د روشان لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. هغه صداقت چې دغه تورنمنټ په خپل شخصي لګښت جوړ کړی وو، ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالیو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ والی وو. صداقت وای په دغه څلورشت ورځنۍ لوبو کې روشان لوبډلې لومړی، آرینا لوبډلې دوهم او پیاوړو ځوانانو درې مقام خپل کړی.
کړو د ځوانان د واج د تشویق په خاطر په جې کې څوار لستیمو ګډون کړی وو او څلور ټیمو فائنل ته لار پیدا کړل، لکه روشان او آرینا په نامه یو ټیم او پیاوړي پیاوړي بی. روشان اول مقام او آرینا دوم مقام او پیاوړي درې مقام.
دا شور او زواج بیا د هغه ځوانانو دی چې د ژوند ډیره خوشحالي کې د شلکلنی جګړې ترې خوړلې او د غراز وسنی وقمنو بیا محدودیتونه پروازه کړي. دی وای په دغه ډول ورزشي ډګرونو کې د راټولېدو پر مهال د خوشحالي او آرامۍ احساس کوي. هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې ګډون کړي او خوشاله دي او د نورو دغه ډول لوبو جوړېدو غوښتنه هم کوي. دو تنو لوبغاړو رحمت الله لایک او فرید الله ازادي راډیو ته داسې ویل،
ډیر خوشحالي وزده که چې ځوانان تشویقیږي او زموږ غواړو چې دا چې نور ځوانان نن د ټورنمنټ جوړ کړي وي. هر سړی باید دا ټورنمنټ جوړ کړي ولی چې دا ځوانان تشویقیږي. دا روزګان خو چې داسې دی نه کېږي ودلې دی او دا ځوانان باندې کې سره تشویق سي چې درسون څخه مونږ دغه غوښتنه ده چې موږ تل تر رسمي ټورنمنټونه جوړ کړي، ځکه چې هغه چمن دی دا غیر رسمي ټورنمنټ دی. باید هلته رسمي دغه ټورنمنټونه جوړ شي ولې دا ځوانان ډیر تشویق سي
او د پدراسون څخه غوښتنه ده چې د ټورنمنټونه جوړ کړي. د رسمي ټورنمنټ د شخصي ټورنمنټ دی، رسمي ټورنمنټ د لوبغاړو لپاره جوړ کړي ترڅو په چمن کې دی وکولای شي چې فوټبال وکړي او خپل د کورنۍ لپاره د خپل هیواد لپاره د خپل ولایت لپاره افتخار وي.
په اورزګان ولایت کې تر دې مخکې هم دغه ډول سیالي تر سره شوی وي. په دغه ولایت کې د مسولینو د معلوماتو لمخې په دې ورستیو کې د ورزش په برخه کې د ځوانانو ګډون زیات شوی، خو ولی د ورزشکارانو ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي او مسولین هر وخت یوازې تشویادي ورکوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
12000 اویا
15000 نوي
او 12800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د ځینو مؤسسو له لورې له 4.5 کورنیو سره د نقدي پیسو مرسته شوې ده. د هغه کورنۍ دي چې کورنۍ جګړو او یا هم په دروستیو کې سیلاوي څپو نړولي او یا یې زیانمن کړي دي. خو بل لور ته د غزنی ولایت ډیر هغه اوسیدونکي چې په دروستیو سختو سیلابي څپو ځپلي دي، دوی د طالبانو د حکومت او نړیوالو خیریه مؤسسو مرستو ته انتظار کوي. دوی شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره د یو غیر مرسته هم نه ده شوی. جزئیات په دې راپور کې ووري.
په غزنی کې وستا موسسې له 200 کورنیو سره د نغدي پیسو مرسته وکړه. دا دغه ادارې د صحاوی دفتر مشر نقیب الله احمدی وایي دا دغه مرستې د ویش لپاره سروې مخکې ترسره سوې وه. ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې هغه کورنیو ته ورویشل سوې چې کورنۍ جګړو او یا هم وروستیو سیلاوي څپو ورنړولی وو. ښاغلی احمدی زیاتوي هغه کورنیو ته چې کورنۍ یوه برخه نړېدلې وو درې سوه او هغه کورنیو ته چې کورنۍ په بشپړه توګه نړېدلې وو پنځه سوه امریکایي ډالره ورکړل سول.
د وسټامو سیل لوري د افغانستان د بشري مرستو صندوق یا ایچ په مالی مرسته دوه سوه کورنۍ دپاره نقدي مرسته ترسره شوه. دا مرسته د هغه کورنۍ دپاره چې کورونه یې د جنګونو او سیلابونو له کبله مخکې زیانمن شوي وو ترسره شوه، چې هرې کورنۍ ته د درې سوه څخه تر پنځه سوه امریکایي ډالرو پورې مد نظر نیول شوې وي.
دغې موسسې په تېر یوه کال کې په زرګونه دغه ډول کورنیو ته مرستې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د مرکز په اړوندو کې له څلور زره هغه کورنیو سره د مرستو لړۍ هم پای ته ورسېده چې د شاوخوا شل میلیونه افغانیو په ارزښت وه. دغه نقدي مرستې په دې وروستیو کې د سیلابونو له امله ځپل سوو کورنیو ته ورکړل سوې. د غزنی ولایت له طبیعي پیښو سره د چمتووالي او مبارزې ریاست سرپرست مولوي محمد عمر حکانی وایي دغه مرستې د یاد ریاست تر څارنې لاندې د هلټو انجو چې د ډبلیو پی موسسې له لوري تمویلېږي ورویشل سوې. نوموړی زیاتوي د دغه څلور زره کورنیو سرویګانې مخکې بشپړې سوې وې چې هرې کورنۍ ته څلور زره نه سوه افغانۍ ورکړل سوې.
د مرکز په ساحه کې د بازار او د سپندې او د روزې نه نیولې تر سپندې پورې دا رقم تر قلعه قاضي او تر قلعه جوز په دوو ساحه باندې ستا د مرکز مربوطات دي. هلته یې تقریبا څلورو زرو مستحقو کورنیو متضررو کورنیو ته سسر موږ ورسره کړی و. سرپرستي د موږ د څلور زرو او نهه سوه افغانۍ
د ښاغلي حکانی په خبره په دې وروستیو کې سختو ورښتونو او سیلابونو په دغه ولایت کې ډیری خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي چې اوس پیلن بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه زیاتوي له تېرې یوې میاشتې راهیسې د دغه ولایت په مرکز او اتلس ولسوالیو کې سختو ورښتونو عام وګړي سخت ځپلي او اوس د غزنی ولایت له طبیعي پیښو سره د چمتووالي او مبارزې اداره او بیلابیلو مرستندویه ادارو ګډ پلاوي په سروې بوخت دي تر څو د اوښتو زیانونو کچه معلومه او زیانمنو سوو ته بشري مرستې ورسوي. خو بل لور ته د غزنی ولایت ډیری هغه اوسیدونکي چې په دا وروستیو کې سختو سیلابونو ځپلي دي وایي دوی د طالبانو د حکومت او نړیوالو خیریه موسسو مرستو ته انتظار کوي، خو تر اوسه پورې ورسره د یوه غران مرستنه ده سوې. دا دغه کسانو له جملې څخه یو هم د غزنی ګیلان ولسوالۍ د رسنۍ سیمې اوسیدونکی محمد نوردی.
خلکو کورونه یو چپه کړلو، خلکو ته یې تاوانونه ورسول. حکومت چې هیله ده چې موږ سره کومک وکړي. بیخي بارانونه شدید دي، بیخي بد حال دی، بیخي وضعیت خراب دی. موږ له حکومت هیله ده چې موږ ته زر تر زره کومک ورسوي.
په دا وروستیو کې سیلابونو د غزنی ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د درنو مالي زیانونو اړولو تر څنګ د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا پنځوس کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوس په غونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر له زلوتنو ډیر شوی دی. هلته درې دېرش میلیونه خلک وروستیو سیلابونو اغیزمن کړي او د اوبو د زیاتوالي له امله د ژغورنې هڅې هم ورو روانې دي. صفي الله ستانکزي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله دا رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې سیلابونو تیر یوه شپه ورځ یو سل نولس کسان مړه کړي دي. د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې این ډی ایم ای نن ویلي په تازه ارقامو سره د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر یو زرو درې دېرشو تنو ته رسېدلی دی. ویره شته چې د مړینو شمیر تر دې څو چنده لوړ وي، ځکه عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ نور کسان سیلابونو وړي او مړی او ژوندی نه دی معلوم. د دې ادارې د تازه ارقامو له مخې دوه میلیونه ایکره چې شاوخوا اته زره کیلومتره مربع کرنیزه ځمکه کېږي خراب شوې، شاوخوا درې نیم زره کیلومتره سړکونه وران او یو نیم سل پلونه اوبه وړي دي. اولکه کورونه ودانه هم د ورستیو سیلابونو له امله نړیدلې دي. په دې سربیره څه باندې 8 لک څاروي تلف شوي او لسګونه زره نور څاروي ورک دي چې ښایي راتلونکو ورځو کې شمیر ډیر لوړ شي. صدر اعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. هغه په خپله ویلي چې پاکستان به د شاوخوا 3.3 میلیونو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره له حکومتي بودیجې 8.5 میلیارده روپۍ ځانګړي کړي چې هرې زیانمنې کورنۍ ته ترې 15 زره روپۍ رسیږي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار ویلي ملګرو ملتونو له پاکستاني سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 160 میلیونو ډالرو بس پنې ټولولو غږ کړی دی. پاکستانی حکومت بیړنی حالت اعلان کړی او پوځ لګیا دی څو په سیلاب ځپلو سیمو کې ایثار خلک وژغوري. د اوبو د اندازې زیاتوالي له امله د ژغورنې هڅې ورو روانې دي. تر دې دمه د پوځ او نورو مرستندویه ډلو په همکارۍ باندې نږدې 15 لک کسان په موقتي کمپونو کې هستوګن کړی شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
لا ازادي رادیو نه خبرونه ته د مور کو اوس هم چاپی نړیوالو مطبوعاتو ته لند کتن لرو.
نیویارکر تر دې سر لیک لاندې مقاله خبره کړې ده د کابل سقوط کال وروسته. دا خبرونه لیکي په عام ډول د کلی زلمانزل په سنې سیاسي زمانه کې د تیر معنا ورکوي. خبرونه بیا د امریکا په استازو جرګې کې د جمهور غشتونکو راپور ته اشاره کوي چې د ستراتیژیک ناکامۍ په نوم روانه میاش خبر کړ. په دې راپور کې پروسه شکل افغانستان د پاتې امریکایي سرتیرو پر وټلو او له افغانستانه د تخریب پر بهیر نیوه کې شوې دي. سپین مانی دا راپور د یو حزب وباله او څرګند اکړه چې د دې راپور هدف د خلکو تیرستل دي. نیویارکر لیکي کچرته د منځمهالي دورې په انتخاباتو کې چې په نومبر کې تر سره کیږي او جمهور غشتون کې پکې په کانګرس کې زیاتې څوکۍ خپلوي نو دا ډول راپورونه به پسې زیات شي. بلې امریکایي خبرونه هیل بیا په افغانستان کې د شزو د حقونو په تړاو یو مطلب خپور کړی دی. د دې مقالې په یو برخه کې راغلي دي چې په تیرو 10 کلونو کې چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وو د افغان شزو د حقونو د ترلاسه کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه وشول، خو په اصل کې د افغانستان لپاره د واشنگتن ماموریت دا نه و چې نارینه او ښځې د سره مساوي حقوق پیدا کړي. البته د متحده ایالاتونو یو مهم هدف هم دا و چې افغان ښځې خپل حقونه ترلاسه کړي. ورځپاڼه بیا لیکي د طالبانو له امله افغانستان نن د ښځو لپاره په داسې ځای بدل شوی دی چې تر بل هر ځای پکې ښځو ته ډیر ګواښ متوجه دی. هیل بیا لیکي په داسې حال کې چې طالبانو ژمنه کړې وه چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به د ښځو د حقونو درناوی کوي، خو اوس چې ورته ګورو د طالبانو په واکمنۍ کې افغان ښځې په ټولنه کې له فعالیته بې برخې شوې دي او له افغانستانه د نږدې یو کال په موده کې چې امریکایي ځواکونه وتلي دي افغان میرمنې او نجونې په سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې ځپل شوې دي. خبرونه بیا لیکي امریکا هم منابع لري هم نفوذ، نو دا یې مسؤلیت دی چې تر پولو ورهاخوا د افغان میرمنو غم وخوري. هیل رسپانه وړاندې څرګندوي چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د خوندیتوب مسله بیا بیا د متحد ایالاتونو د 24 ښځینه سناتورانو له لوري راپورته شوې ده، خو کومې ژمنې چې متحد ایالاتونو د افغان نجونو او میرمنو د حقونو د حفاظت په برخه کې کړې دي تر دې دمه عملي شوې نه دي.
اوس په طالقانو ته ورشو. د طالقان ښار د اقچه مسجد سیمې خلک وایي چې په یاد سیمې کې 3000 کورنۍ د څکاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او له تروو اوبو ګټه اخلي. د نوموړي سیمې خلک وایي چې د پاکو اوبو نشټوالي له امله ډیر وخت د دوی ماشومان په نس ناستي او نورو ساري ناروغي وخت کیږي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالقان ښار د اق مسجد سیمې خلک د څښاک پاک اوبو له نشټوالي شکایت کوي او وایي خوږو اوبو ته د نه لاسرسي له امله له تروو اوبو ګټه اخلي. د اق مسجد سیمه د 10 کیلومتره واټن په درلودو سره د طالقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري. د یادې سیمې یوه اوسیدونکي محب الله ازادۍ روډې ته وویل چې هر ورځ څه باندې 3 کیلومتره پلی مزل کوي او د خرو په وسیله خپلې کورنۍ ته خوږې اوبه انتقالوي.
سباکې تر شمه اینجا ایستاد میشن که یک بشکه آب نوبت بگیرن. این مشکلات مردم بیا
سهار تر مازدیګر پورې خلک په تمه ولاړ وي تر څو له څا څخه یوه بشکه پاکې اوبه ترلاسه کړي. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. موږ له مرسته کوونکو ادارو غواړو چې دلته راسي او د خلکو ستونزې دي له نږدې وګوري.
د نموړي سیمې خلک انتقاد کوي چې دوی د پاکو اوبو د نشتوالي ستونزه په وار وار د تخار له سیمیزو چارواکو سره شریک کړې ده، خو تر اوسه پورې پاملرنه ورته نه ده شوې. د اق مسجد سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالهادي راته وویل:
کله د آب ما مردم زیاف داریم، ما خطر ازی کی بخی مشکلات آب زیاف
د شاک پاکو بوتل اسرسای نه لرو. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ ستونزې ته رسیدنه وکړي. خوانی حکومت ته مو مراجعه کړې وه، خو زموږ ستونزو ته یې توجه ونه کړه.
د دغه سیمې یو بل اوسیدونکی عبدالظاهر هم ورته خبره کوي:
او صحیح نه لرن، کلینیک نه لرن، ای مردم غریب مردم.
زموږ خلک د شاک پاکي اوبه نه لري، روغتیایي کلینیک نه لري، او د وچکالۍ له امله زموږ للمي کښته هم له منځه ولاړل. حکومت باید د پاکو اوبو رسولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
په ورته مهال کې د تخار سیمیز چارواکي هم د دغو خلکو ستونزې مني او ټینګار کوي چې ډېر ژر به دې ستونزې ته رسیدنه وشي. د نوموړي ولایت د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست رئیس انصار الله انصاری وای:
حکومت محلی تخار با هماهنگی و با همکاری
د تخار سیمیز ادارې په جاړه له یو شمیر همکار مو سو سره چې د اوبو رسول په برخه کې کار کوي خبرې کړې دي. تمه لري چې ډیر ژر به د دې خلکو ستونزو ته رسیدګي وسی.
د چارواکو د معلوماتو لمخې د تعلقان خار پر اق مسجد سیمه سربیره د دې ولایت په بهارک، رستاق، چاب، هزار سمچ، بنګي او اشکمش ولسوالیو کې هم په یو شمیر سیمو کې خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، او په ژمي کې واوره او د باران اوبو زیرمه کوي او بیا ورڅخه په دوبي کې ګټه اخلي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
اوس به اوکراین ته ورشو. د اوکراین چارواکو د ژاپوریژیا اټومي پټۍ شاوخوا میشتو خلکو ته د ایدین ټابلیټونه ورکړي دي. اوکراینی چارواکو ځکه د ایدین ټابلیټونه خلکو ته ورکړي دي چې له اټومي پټۍ د احتمالي زهرجنو ګازو د وتلو په وړاندې ځانونه خوندي وساتي. اوکراین او روسیې دواړه یو بل د دې لوی اټومي پټۍ شاوخوا د ډزو په پیل تورن کړي دي. متخصصین د اټومي پټۍ شاوخوا د جګړې له دوام اندېښمن دي، او دا هم چې پنځشنبه د اټومي پټۍ او د اوکراین د برېښنا د شبکې اړیکه پرې شوې وه. د برېښنا په بندېدو، د ریکټرونو د سړېدو، د سیستم د پخوالي اندېښنې نورې هم مطرح شوې دي. دا تورونه یو ورځ وروسته تر دې لګول شوې دي چې د روسیې د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د نه پراختیا د مساوېدې د تصویب د مخه د ژاپوریژیا د مسلې په خاطر ونیوله. تفصیل په دې راپور کې واورې.
د اوکراین دولتي اټومي کمپنۍ په تلګرام کې لیکلي دي چې د روسي ځواکونو د ډزو له امله د زاپروژیا مرکز بنسټونو ته زیان اوښتی دی، او دا ویره شته چې راډیو اکټیف مواد خپاره شي او اور ولګي شي. پرون ناوخته ماسکو استدلال وکړ چې د ملګرو ملتو د اټومي وسلو د پراختیا د مسودې ځینې برخې په ښکاره ډول سیاسي بڼه لري. وروسته تر دې چې د فبروري په وروستیو کې روسي پر اوکراین برید وکړ، دوی اونۍ وروسته د زاپروژیا اټومي مرکز لاندې کړ. په دې برخه کې نړیوال دا اندېښنه لري چې اټومي ناورین رامنځته نه شي، ځکه چې د دې مرکز برېښنا وړ مورس قطع شوې وه، او هلته شاوخوا بیا بیا د بمباریو او ډزو راپورونه خپره شوي دي. د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون 191 هېوادو لاسلیک کړی دی. دا تړون 50 کاله پخوانی دی، او په هرو 50 کلونو کې یو ځل بیا کتنه ورته کیږي. په نوې مسوده کې څلور ځایه د زاپروژیا نوم اخیستل شوی دی، او هلته اټومي مرکز ته نږدې پوځي فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره شوې ده. د روسیې د پلاوی مرستیال مشر اندری بلسوف وویل چې دا کانفرنس له سیاسي پلاوی ارغمل شوی، او پکې داسې موضوعات راپورته کیږي چې د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون سره مستقیم ارتباط نه لري. د زیاته کړه چې اوکراین او ملاتړ یې د دې تړون د ناکامۍ سبب شوي دي، خو په مسوده کې پر روسیې شخ شوی دی چې د زاپروژیا له سیمې خپل ځواکونه وباسي.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دوی منی مای ته راورسېدو پایل په پلنډو خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په تړاو غونډه لري. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي چې غونډه دوشنبه ماسپخین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو په کې بحث وشي. د راپورونو له مخې دا غونډه د روسیې په غونډه په غوښتنه ترسره کیږي او ویل شوی چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو به بحث پکې وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم رسنیو ته تایید کړی ده چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارټن کرفستن د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي. ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه پلان کړې ده چې د وروستیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی. د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له وبیش زره سیلاب ځپلو سره مرسته کړې ده. دغه سازمان د شنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې دغه مرسته روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د تیرې یوې شپې او ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرګ ژوبلې څنګه ډیر مالی زیانونه هم اړولې دي. افغانستان په آسیا جام کې خپل نمړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا نمړی بیټنګ وکړ او یو سلو شپږ منډې هدف وټاکه. افغان ټیم په یو لس اورونو کې هدف پوره او په اتو وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان بله لوبه سه شنبه له بنګلادیش سره ده. په آسیا جام کې نن یوه بله مهمه لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ده چې وار د مخې ټول ټکټونه پلورل شوي دي. او د اوکراین چارواکو د ژاپوریژیا اټومي بټۍ شاوخوا میشتو خلکو ته د ایډین ټابلیټونه ورکړی دي. اوکراینی چارواکو ځکه د ایډین ټابلیټونه خلکو ته ورکړی دي چې له اټومي بټۍ د احتمالي زهرجنو ګازو د وتلو په وړاندې خوندي واوسي. اوکراین او روسي دواړه یو بل د دې لویې بټۍ شاوخوا د ډزو په پیل تورن کړی دي. اوس په اروزګان ته ورشو. اروزګان کې زده کوونکي لر سیمو ښار ته په عصري زده کړو پسې ځي. په اروزګان کې د هغو سیمو زده کوونکي چې په تیرو شلو کلونو کې په سیمو کې ښوونځي نه دي پرانیستل شوي وایي د عصري زده کړو ترسره کېدو په هدف کلونه په ښار کې مسافري کوي. یا د فارغ شوو زده کوونکو له طالب چارواکو دا غوښتنه هم وکړه چې له شپږم پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
نند کوونی باندې ولې ګونونه بیا د خوشالۍ دا ودی هر وخت
د پوهی دا ترانه یو شمیر غز د کون کی د سټیج پر سر وای چې نن د انګلیسي ژبه د شپږ میاشتنې ز د کورڅ خبرسته د فراغت سندونه تر لاسه کړه. په دغه پروګرام کې چې نن د کمپیوټر او انګلیسي ژبه سندونه تر لاسه کړه اړ و چې د سټیج پر سر هم د مراسمو ګډونوالو ته په انګلیسي ژبه خبرې وکړي. دغه شپته تنز د کون کول جملې څخه ډېرې شمیر د ترنکوټ شاراروان د لرو پروتو سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دغه سندونو د ترلاسه کولو لپاره ډېره خواري کړي. د بلوچستان سیمې دوز د کون کو ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ تر ساتونو پولي مزل ورسته به دغه سنټر تر اتلل او یا به هم دلته په ترنکوټ شار کې شپې کولی. ځکه د دې په خبره چې په سیمه کې هیڅ شونځي نستاونه هم د سریز د کوم بل مرکز.
نمی عبدالواسی اکمل دی مش خپل د شپږ مشتنی کورس اطلاعات فرهنګ د انګلیسي څنګه سفری غسوی د غوز مش د غشتنه د شغوت خپل کومک ورسې به څنګه لکه څنګه چا سنترنج هم درنګ نور او کرتاسی هم درنګ چې کتابونه ورته ورسې التون شون کې ستار ډیر کسان ستای وس چې په جې سنټر کې ستای د لیو او کوټوالو د من چې کوس راغلی او دلته خپل درس وایي.
منم نور احمد دی روزګان لای چې ملته می انګلیش وایي. پاره مخ وس د لیو سنټر په تاکي گزاره کوم ستا غدیر ستا ډیر مشمن ستا چې زړه
څخه به برخي د حکومت څخه غواړو چې موږ ته امکانات برابر کړي هغه غزې ته د سنټران ویش شوونځي شته خو نو اوس نه دی پاره نه دی
یا د پاره غسه اوس د کوونکو له طالب چارواکو څخه د غراز غوښتنه وکړه چې لشپژم پورته د انجنونو پر مخ دی هم شوونځي پرانیزي
تنه ده د امارات سمیم د غوښتنه هغه شو ته اجازه ورکړي په دغه تعلیم کې په دې خطر باندې چې د لیټ هیڅ مشکل نشته
موږ هم د غوښتنه چې د شپږم پورته د نور د شونځي خلاص د نور خو ته جم باید ورس مکتب وته
د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو امیر نوراغه کامران دغه فراغت غونډې پر مهال ویل چې فراتلونکي کې به هم دغه ډول زده کوونکو ته په وړیا ډول د سریز د کړو مرکزونه خلاص کړي
دا چې موږ شپږم پورته ختم شو او تقریبا دیش کسان باندې انګلیسي او دیش کسان د کمپیوټر په اړه خبرې وکړل چې ان شاء الله چې بیا موږ پرمختنې پروګرام دی انګلیسي کمپیوټر په برخه کې بیا موږ مخ ته وړو او د شپږ میاشتو د پاره بیا دا پروګرام پیل کیږي
د اورزګان ولایت د پهونې ریاست رئیس مولوی خیرالله حق نماوي پلان لري چې په لیرو پروتو سیمو کې د شونځي لپاره ودانی جوړ کړي او بندي شونځي بیرته خلاص کړي
نور بس دی
شکسته سکوت السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست زملالي بشریم د دیخ پرونی تخنیکی چار شفیق ایار او میر احمد صاپی پر مخړی د تیر دوشنبه په ورځ د طالبانو حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر ویل چې د شذو د حجاب په اړه کوم فرمان صادر سوی دی او په هغه کې واضح ویل سوی دی چې د افغان میرمنو لدی وړاندې هم 99% حجاب مراد کړی دی خو په دې ټول په هیجه چې په افغانستان کې شل کلن اشغال د پوینا پر ځینو کسانو باندې اغیز کړی دی چې دا خبرې نه د خوښ سوي عاکف مهاجر دای د هم کړي د چې افغان شذو په پراخه کچه د دوی د فرمانونو ملاتړ کړي دي په نور بس د خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوي چې طالبان د کومي سروې لمخې د معلومات وړاندې کوي او واقعاً همدا خبره ده ک افغان شذ کوم بل څوایي د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر لمشتر د تلیفون لاري وصل سوی دی مهاجر صاحب مننه چې تاسو لمشتر خبري کوي
السلام علیکم رحمت الله لمړي سر کې تاسو تاسو همکاران تاسو لاري او ابنک سلامونه لیکلی وړاندې کوم
ډیر مننه مهاجر صاحب تاسو د دوشنبه په ورځ یو کانفرنس ترلود په دغه کانفرنس کې تاسو ویل چې د شذو په حجاب د حجاب په اړه کوم فرمان تاسو مخکې صادر کړی وو په هغه کې واضح ویل سوی دی چې د افغان شذو له دې وړاندې هم 99% حجاب مراعات کړی دی د دغه جمله په اړه باندې زه غواړم چې تاسو څخه لومړی پوښتنه وکړم تاسو ویل دی چې 99% افغان شذو حجاب مراعاتوي نو بیا دا ډول فرمانونو ته څه اړتیا ده
دا چې منکر وی هغه کیاو پیسد وی او ک نه نه وی پیسد وی به حجابی د اسلام له نظر د شریعت لاړخه یو منکر عمل ده نو په یو اسلامي ټولنه کې باید چې ک نارینه وی ک کجینه وی دا سه برابر شي چاغاست ډول د اسلام تقاضا وی او دا چې افغانانو درې څلوه کاله د اسلامي نظام لپاره مخړه هر ډول تکلیفونه تیر کړل نو اوس خای چې افغان ټولنه له نور نړۍ سره لکه څنګه چې مخکې توپیر وو اوس هم په اسلامیت کې په بشپړ ډول توپیر لري او دلته ټول شریعه احکام نافذ دي
بله ستاسو په نظر چې دغه 1% افغانان چې بیل نظر لري پر دې باندې به نور پښتني در څو کم تاسو ویل دي چې فرمانونه مو یواز د نصيحت تر حد دي چې دا بل بحث دي چې آیا افغانان ستاسو نصيحتونو ته اړتیا لري کنه مهاجر صاحب خو ستاسو وزارت په هغه لومړی فرمان کې ویل چې هغه شذ چې له دوه سترګو پرته ځان لسره ترنوک پټ نکړي تعقیب بسي کې دا سيناري نه خپلوانې د پښتونو لپاره وغوښتل سي او حتی تاسو دغه خپل ځان ته اجازه ورکوي چې د هغوی خپلوان بنديان کړي تاسو د دولت کارکونکو شوه ته تهدید کړي دي چې کدا کار ونکړي لدندو بلیري سي او کده ناري نه خپلوانې شزيدا کار ونکړي ناري نه پېل دندو لیري سي آیا دا زته او نقیز معلومات نه تي مهاجر صاحب چې تاسو خلکو ته ورکوي او آیا دا اذهان نه مخشوشوي او نصيحت نه بلکې د خلکو شکاره تهدیدول نه دي
نه دا سنه ده بلکې دلته فرق شته په احکامو کې. ځینې احکام داسې دي چې د فرایز په مرتبه کې دی کول یا او ترک د محرمات په مرتبه کې دی اوغو کې توصیه نه وي، او هغه احکام چې هغه
خو تاسو په خپل ویل مهاجر صاحب، تاسو په خپل ویل چې تاسو دغه فرمان د نصيحت په خاطر باندې تاسو ور کړی وو، آیا تاسو خپل خبرې څمنکر یاست؟
نه، د حجاب په اړه مو داسې ویلي دي چې دلته 99% پخوا هم حجاب کېده، اوس چې کوم بې حجابي دغه په اړه باندې په فرمان
کې، یعنی تاسو دا خبر کوي چې افغانان بې حجاب دي؟
نه، ما مخکې ویلي چې 99% مخکې هم حجاب مراد کېده، چې 99% کېږي دا د معنی نه چې افغانان بې حجاب دي، بلکې افغانان په نړۍ کې په اسلامیت کې ساری نه لري. درې څلوېښت کاله چې یو څوک د اسلامي نظام لپاره
نصيحتونه ته ولې اړتیا ست، تاسو دا خبر وکړي چې ولې تاسو نصيحت ته اړتیا ده؟
چې یو څوک د اسلامي نظام لپاره مبارزه کوي، هغه په دې معنا نه چې هغه د اسلامي احکامو سره مخالفت لري، بلکې ما مخکې ویلي چې منکر د پټول نه کې هغه که 1% وي او که 10% وي، خو دا چې حجاب کول فرض عمل ده، د قرآن امر ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر ده، زموږ نظام له راتګ سره به او افغانستان کې ان شاء الله چې داسې
مهاجر سب
کم یی بلکې نشټ به وخم چې چیرته دی خزینه او ته ضرر او آزار رسیدلې وي، او مخکې دا پیښې بيخي عادي وې زموږ راته ګلان.
تاسو د کومې سروې د مخې دا خبره کوي چې مخکې ډېر وي او اوس نه دي؟
دا موږ نه وایو، دا د تیر نظام خلک وایي. همداستاسو او دغه وخت د رسنۍ راپورونه هم کتلی شي، بلکې د معدن وزارت د معین هغه خبر به مو هم همداستاسو رسنۍ څخه اورېدلی چې هغه وایي چې په تیر کې د ارګ پورې د ښځو جنسي آزار خبر رسېدلی.
مهاجر صاحب دا خو
مرته دغه وخت خبر ورسېدله،
یعنی اوس تاسو داسې قضیه نه دی لیدلی چې دا ډول آزار او اذیت وي؟ د دې معنا دغه نه ده چې تاسو هیڅ دغه یو نهاد نه دی ورته جوړ کړی ښځو ته چې هغوی راسي تاسو ته شکایت وکړي؟
ولې نشته، هر ځای کولی شي چې خدینه لاړ شي خپل شکایت وکړي.
په کوم ځای کې لطفا که تاسو هغه ځای نه مشتره په ګوته کوي چې ښځې چیرې تلای سي؟ د مهاجر صاحب،
محاکم د نارینه و لپاره هم دي، د خزینه و لپاره هم دي، بلکې د امیرالمومنین له طرفه فرمان په دې باندې راغی چې محاکمو ته وویل شول چې تاسو د خزینه او قضایا او اولویت ورکړي او د هغوی مسایل.
آیا دا کار عملي شوی دی ستاسو په نظر؟
وکی الحمدلله
موږ د شوزو سره خبرې کړې دي، شوزو موږ ته ویلي دي چې دوی په دولتي ادارو کې نه پریښودل کیږي، کله چې دوی د محکمې ته ورسي دوی څخه یا رشوت غوښتل کیږي یا ورته ویل کیږي چې د یو محرم سره دی راسي، د یو داسې کس سره چې هغه سړی دا د کوره وي ایستلې شړلې وهلې وي، نو دا بیا څنګه کولای چې هغه سړی راولي چې راسه زما سره ولاړسه زستا پر خلاف باندې شکایت کوم طالبانو ته؟
زه به دومره ووایم چې د رشوت په اړه باندې اوس هغه وخت نه دی چې افغانستان په رشوت او فساد کې په اول او دویم او دریم نمبر کې راځي. اوس نړیوال او ټول نهادونه دا وایي چې نظام کې شفافیت ده، اوس هغه تیزی نشته.
مهاجر صاحب،
د شکایتو په اړه به دومره ووایم چې اوس که چیرته کومې ادارې ته یو خورکۍ ځي هغې ته به په نارینه وو باندې اولویت ورکول کېږي، لکه څنګه چې زموږ افغانانو دود او دستور هم دا ده او زموږ شریعت هم همدا وایي. ان تر دې پورې چې که چیرته یوه لاره باندې یوه ښځینه راځي، زموږ افغانانو دود او دستور دا ده چې نارینه ورته لار ورکوي او مخکې پرېږدي.
بلې، بېخي سمه خبره ده، دا خو د افغانانو دود دی. بلې، ډېره مننه. دغه د افغانانو دود تاسو یاد کړئ، واقعا چې دغه د افغانانو دود دی او افغانان هم دغه شکایت کوي چې تاسو د دوی د دود او دستور پر خلاف باندې پر دوی باندې زور اچوي او داسې خبرې ورته کوي چې دوی اصلا لمخ کې لا مسلمانان و، دا اوس دوی نه دي مسلمانان سوي. مهاجر صاحب، زما بل پښتنه دغه ده چې تاسو ویلي دي چې په افغانستان کې شل کلن اشغال
حزب او دی ډله نه و، بلکې د ملت مبارزه او د غدری سلوخ کاله، دا په دې معنی باندې چې د ملت مسلمان ملت د موږ نه وي نه مسلمانان وو، چې موږ وایو چې درې سلوخ کاله افغانانو مبارزه کړې او زموږ مبارزه د حزب او د یو ډله نه و، بلکې د ملت مبارزه هم دا په دې معنی باندې چې دا خلک تر څو مسلمانان دي ځکه د اسلام لپاره مبارزه کوله، موږ نه وي نه مسلمانان وو.
مننه. مهاجر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د دوشنبه په ورځ ویل چې په افغانستان کې شل کلن اشغال وو او دا یو طبیعي خبره خبره ده چې فرمان به پر ځینو کسانو چې له اشغال څخه متاثر شوی وي اغیز کړی وي. آیا تاسو هغه ټول افغانان یا په ځانګړي توګه ښځې چې وایي په زور کور نه کلی کیږي، دغه متل خو به تاسو اوریدلی چې افغانان یې کوي، آیا تاسو پر دغو ښځو باندې دا تور پورې کوئ چې له اشغاله متاثره دي، یعنی هغوی دا لیاقت نه لري چې خپل فکر او استدلال ولري؟
دا لیاقت نه ده په افغان ټولنه کې قطع نظر له دې نه چې افغانان د اسلام له اړخه وایي. د افغانان له اسلام وړاندې چې بیخي دلته اسلام نه راغلی هم د افغانانو په اړه باندې ویل کېږي چې ډېر با حیا او ډېر با عزته خلک وو. خدا چې اشغال دلته داسې ناخوالې وزېږولې چې زموږ ځینو خویندو په ډېره کمه فیصدي یادولی شم چې سرتورې را ووتلې، دا د افغانانو دود نه وو قطع نظر له دې نه چې دا اسلام ده، دا د افغانانو دود نه وو. او یا ځینې خویندې چې غربي لباس چې ځان ته مختاره کړ، دا د افغانانو دود نه وو.
بله، ستاسو په نظر افغانان مطلق حق نه لري چې خپل ځان ته انتخاب ولري؟
د یو مسلمان لپاره هغه ډول ژوند دا څه ډول چې اسلام ورته وایي.
بله، افغانانو ویلي چې زموږ سره په مرکو کې چې دوی مخکې هم مسلمانان وو، په اسلام د دوی ښه سر خلاص دی او دغه ته اړتیا نه لري چې یو څوک ورته راسي تهدید ورته وکړي.
څوک منکر وویني هغه د پلاس معنی کې دا د حاکم دنده ده.
بله، افغانانو نه دي ویلي چې موږ د حجاب څخه منکر یو، افغانانو ویلي چې موږ د اجباري او د زور د کار څخه منکر یو. زموږ بحث پر دغه دی. مننه مهاجر صاحب، زما د خبرونی بل ملمنه له موږ سره وصل ده چې دا نه غواړي خپل نوم د امنیت په خاطر باندې یاد کړي. ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
سلامونه وړاندې کوم. زه یو د هغه کول نسم د امنیت له خاطر خپل نوم وایم چې څوک هم د کمپاین خبرې کوم. او دا چې اکثر طرف چې د حجاب په بحث مده خبرې کړې ده، د افغانان ښځو مخکې موږ الحمدلله مسلمان وو، اوس هم مسلمان ده. دا چې مخکې موږ داسې کوم بې اجابي چې درته لیدلې نه وو زموږ په هېواد کې، اوس هم. او دا چې دا نور خبرې کوي چې دا حجاب جبري موږ د ښځو باندې هغه کړې ده، اوس ټول خلک ورڅخه راضي ده او حجاب کوي، دا څه رقم جبري هېڅ شی کار کوي نشي. د کوم قانون د پر اساس کوم هغه د خزو بندیزونه دا شیان راوړي؟ په اسلام کې څه چې په اسلام کې وایي، حوال په هغه آیات قرآن کې دا وایي او اشاره هم کړې چې وایي کنه اول د نارینه هغه کاری باندې اشاره شوې ده، بیا وروسته د خزو باندې. که زما په نظر دوی اول خپل دوی خپل هغه باندې باور نه لري، خپل اساکره دا هغه کوم چې په دارت په حکومت کې قرار لري کنه چې دونه بندیز ښځو باندې راوړي، اول هغه د مکتبونه بند شو، بیا حجاب اجباري شو، بیا مکتبونه بند، بسې نور شیان. زما په نظر دوی چې د اول نه تر اوسه پورې دلته راغلي دا کابل کې او دا فتح کړي، دا دوی د دوی ټول زور د دوی ټول فوکس د ښځو باندې دي. زما په نظر دا دی باندې موږ نه شو پرمختګ کولی چې ټول بندیزونه موږ ښځو باندې راوړو.
مهاجر صاحب وویل چې دوی ځینې خلک منکرین دي، یعنی د دوی په نظر باندې هغوی دین نه مني چې دا خبرې کوي چې ور باندې په زور باید حجاب ونه سي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
هیڅ شی په زور نه کیږي. زموږ په اجازه هیڅ کوم داسې نه دی ویل چې په زور به ښځو باندې حجاب وکړي. دا کومه حجاب اسلامي ده، هغه ښځه مراد کړې ده او حجاب کوي. دا چې په زور دوی اخواري زما په نظر په زور هیڅ شی کار کولی نه شي. او دا مخکې ما دوی خبره ولې د رشوت خبرې وکړ، د رشوت خبره که څو میاشتې مخکې ده زعفاني ورور اوس وګڼه پوهېږم په ریاست پاسپورټ کنه دونه رشوت وخوړل، دونه کمیشن کړي دوی وکړ، هغه ګیر کړ ټول په فیسبوک په مجازي سایتونه کې کنه ټول او خبر تو هغه چیرته ورته خبر چیرته ودا هغه کومه مجازات نه سو.
بله،
وایي دوی وایي چې رشوت اصلا نشته. رشوت که مخکې وو خو سمه ده، لکه زما په نظر اوس
دې څه وایي؟ تامر بالمعروف و نهي عن الملكر وزارت اعلان کړی دی چې د شذو لپاره به یو ریاست جوړ کړي او کار به د شذو اصلاح وي. تاسو دغه ریاست هر کله کوي؟
ولی مخکې د خزیناغي او وزارت ولی هغه لغوه کړ، هغه هم د خزو لپاره وو. زما په نظر دا سم هغه نه د پری کنه ده.
بله، د دوی هدف دغه دی چې دغه ریاست به شذې اصلاح کوي. یعنی آیا تاسو په دې نظر یاست چې شذې ناسالې دي که دوی ته د اصلاح اړتیا سته؟
نخای زه دوی نظر سره موافق نیم ځکه د افغانستان ښځو تحصیل کده باسواده او دوی د یو مسلمان کورنۍ څخه ده کورنۍ څخه ده د غریبي د خوا هغې نه دي چې دوی د غربي قانون عملي کړی به وي مخکې څو کاله مخکې اوس هم چې دوی د ښځو لپاره د امر بالمعروف نهیات منکر دا ریاست ورته جوړ کړي زما په نظر دا بې فایده هېڅ ګټه نه لري ولې مخکې د هماغه د ښځو د وزارت هغه لغوه کړ هماغه پرېښودلی وو او ښځه ماته خپل کارونه مخته او داسې نور چې دوی غواړي چې داسې او نور پنځایونه وایي زما په نظر پنځون دا شیان هم دوی خلاصوي د ښځو لپاره مونږ په دې حیرانه پاتې یم د افغانستان د مخکې مسلمان وو که نه که اوس دوی غواړي په زوره دا مسلمان وکړي
دوی یادونه وکړله چې دوی دا مني چې افغانان د مخکې څه مسلمان وو دوی ویل چې افغانان ډېر باهمته او ښه ټولنه ده دوی ویل چې افغانان د عزت خلک دي دا خبره دوی ومنله نو ستاسو استدلال په څه کې دی چې دوی هم همدا خبره کوي او تاسې هم همدا خبره کوي خو دوی وایي چې باید د هغه ښځې چې حجاب نه مراتوي هغه رقم حجاب لکه طالبانو چې ورته تشریح کړی دي د هغوی او د هغوی نارینه خپلوان به مجازات سي آیا تاسې په دغه ځای کې کوم انتقاد لرئ که کومه بله خبره ده
زما خبره دا ده که د دوی اصلا د په دا جوتي کارونه ولې دونه بس کوي زموږ په هیواد کې ډېره داسې بس او غټه کارونه شته چې دوی هغه باندې دوی خبرې وکړي هغه مشکلونه حل کړي د خلکو ستونزه حل کړي که نه دا د اقتصادي وضعیت مشکلاتونه ډېروي که نه دوی ته دوی غور نه کوي او دا ماجرین چې زموږ خلک دونه په ستونزه خپل ځان مړه کوي په لرونه کې زه خپل ځان ژغوري د څه لپاره که دوی د کار زمینه ورته مساعده کړي زما په نظر دا د حجاب خبر ده کوم ازتي هغه خبره نه دي زما په نظر چې دوی دونه غور وکړي ځکه مونږ خپل پیګو چې واغوندو چې په باندې زو واغوندو کله مونږ اوس هم که حجاب ته ځو که خپل وظیفه ده شان ته ځو مونږ
زما بل پښتنه دغه ده چې یو اوریدونکي موږ ته زنګ ووهه دوی وویل چې که دغه سي ریاستونه په ولایتو کې جوړ کړي چې شذې باید خپل شکایتونه ورته وکړي خو مهاجر صاحب وویل چې شذې تلای سي محکمو ته آیا تاسو فکر کوئ چې د شکایتو لپاره د هغه شذې چې د تاوتریخوالي ځپلې دي د فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي او بې ځای سوي دي د هغو شذو لپاره د ریاستونو اړتیا ده که محکمې کافي دي ستاسو په نظر
ما په نظر اول کله چې کومه ستونزه پیدا کېږي د ښځو لپاره دا چېرته ولاړ شي کومه محکمه ده موږ تر اوسه داسې محکمه لیدلې نه ده او که موږ کوم محکمه ته ولاړ شو وایي ځای تاسو خپل محرم سره راسي خو دا ښکاره خبره ده دې سره خو نه دی کېږي چې یو د ښځو ستونزه حل
کړي بلې دا خبره ما د مهاجر صاحب څخه پوښتنه وکړل چې ښځې موږ ته شکایت کوي چې باید محرم د ځان سره راولي دوی دا خبره نه مني
خو زه خوایم ولې دا خبره دوی نه مني دا اصلا باید زه په هغه اصلي موضوع باندې راسي که دوی د کار زمینه د ښځو لپاره مفایده کېږي هغه کوم ښځو چې سرپلس دوی نه لري سم صحیح که وخت دوی با عزته تلل خپل دفترونو کې کار کول که نه اوس که هغه د خپل ماشومان لپاره یو لقمه ډوډۍ نه لري مجبوره دي غیر اخلاقي کارونه کې خپل ماشومان لپاره ډوډۍ پیدا کړي خو دوی مشکل همدغه دي
مهاجر صاحب وویل چې اوس ټولنه ډېره ښه سوې ده تر پخوا یعنې د اخلاقي لحاظه بهتره ده دوی وویل
کومه ما خو تر اوسه هېڅ کومه پرمختګ د ښځو په لار کې څه لیدلی نه ده کومه که دا وضعیت ښه و نو ولې مکتبونه خلاص سوی نه ده ولې دا نور انسټیټیوټ د انګلیسي او دا کورسونه چې د نجونو تلل ولې هغه بنده سو کومه پرمختګ موږ تر اوسه هېڅ په سترګو نه لیدلی
ډېره ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ اورېدونکو د نور بس دې خپرونې وخت پای ته رسېږي بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
استودیوی پیک برنامه خبری نیمه روز
مسافر زما پیارا زما تا پپ ژوند میرو ما تا پپ ژوند میرو ما لاړم وطن پر خود نہ لاڑم لاڑم وطن پر خود نہ لاڑم
یارا نمگڑ اس پیرا پس شمارا
پیار آزما تا پپ جوان هیروما تا پپ جوان هیروما لادم وطن پری خودر نلادم لادم وطن پری خودر نلادم
ಪತಾ
ژوند مې روما تا په ژوند مې روما لاړم وطن پرېښو